آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله له نړۍ سترګې پټې کړې. په روانه خپرونه کې له ارواښاد صاحبزاده سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اورئ چې څو کاله له مخه یې په کوټه کې ورسره کړې وه.
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوو کتابو دا وخت کتاب 2 شپېته چاپ دي، 3 تر چاپ لاندې دي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې عاطفه په شعر کې څه اهمیت لري او کوم شعرونه عاطفي بللای شو. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د مرغومې د میاشتې په 16مه نیټه د پښتونخوا د ملکنډ سیمې نومیالي شاعر، لیکوال او ژباړونکي ډاکټر عبدالخالق زیار له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زیار 16 کاله له مخه د ملکنډ په درګۍ سیمه کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې او لوړې زده کړې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې وې. 16 کلنو چې شاعري یې پیل کړې وه. په دې وروستیو کې یې د نثر او ژباړې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو. په لیکلیو اثارو کې تلوسې د شعرونو ټولګه چاپ او مړاوې منجرې د شعرونو ټولګه ناچاپ ده. همدارنګه یې په چاپ اثارو کې دا خاوره او دا خلک او په سویل لویدیځ هند کې د پښتنو بغاوتونه چې له انګریزي ژباړلې شامل دي. ارواښاد زیار په ملکنډ سیمه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره له اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې کولې او هلته یې څه موده د ملکنډ ادبي جرګې مشري هم په غاړه وه. مرحوم زیار د طب ډاکټر و چې 13 دوشنبه د زړه د سکتې له امله له موږ بیل شو. روح دې ښاد وي. سل کیسې سل رازونه کتاب چاپ شو. د ماشومانو لپاره د کیسو دغه ټولګه چې حسیب الرحمن نورمل په خپل شخصي لګښت چاپ کړي، ډېرې کیسې له نورو ژبو ژباړل شوي دي. د لیکوال په وینا د دې ټولګې کیسې تنکیو ځوانانو او لویانو ته هم ښه پیغامونه لري. هر کیسه په پای کې له یو مشهور معقولې سره تړل شوي چې له لوستونکي سره د پیغام په اخیستلو کې مرسته کوي. په پېښور کې افغان کلتوري ټولنه پرانستل شوه. دا دې ټولنې پرانیسته چې د افغان مهاجرو په ریاست کې وشوه، ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د ټولنې پر نوم خبرې وشوې چې د ګډونوالو له مشورو او تایید وروسته افغان کلتوري ټولنه ونومول شوه. افغان کلتوري ټولنې ته د لنډې مودې لپاره فضل مولا تورکی مشر، رحمت الله صمیم مرستیال، فضل قادر انډیوال منشي او عبدالرحمن افغانیار ویان وټاکل شول. د ټولنې په اړه له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول.
په پکتیکا ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پوهنتون د کتابتون لپاره په کتاب راټولولو لاس پورې کړی و چې په دې لړ کې شاوخوا 5000 ټوکه بېلابېل کتابونه راټول او د یکشنبې په ورځ یې د پکتیکا پوهنتون کتابتون ته وسپارل. نور جزئیات لسیمیز موږ همکار داود تپان راکوي.
13 میاشت د پکتیکا ځوانانو د دغه ولایت د پانتون کتابتون غني کېدو لپاره د کتاب ټولونې بهیر پیل کړی و چې تر دې مهاله 5000 بیلابیل کتابونه د کتابتون ته راټول کړي او د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د کتاب لوستونکو مخ ته کېښودل. راټول شوي کتابونه د مدني فعالانو له لوري د دې ولایت د والي، پانتون رئیس، ولایتي شورا استازو په ملتیا د پانتون کتابتون ته د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې وسپارل شول چې د کتاب ټولونې پروسې مشرانو او ځوانانو د دغه کتابونو در ټولولو په برخه کې د یو شمیر ځوانانو د یادولو او مننې ترڅنګ دا موویل چې دوی په ډېر شپاب ډول دغه کتابونه راټول کړي او په انتون تر رسولې دي. بارات خان ساروان چې د کتاب ټولونې د پروسې مشرې کوله په دغه غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته هغه نوملړ یاد کړ چې د دوی سره د کتابونو مرسته کړې او له هغو څخه د مننې ترڅنګ یې زیاته کړه.
کتاب راټولولو دی پروسی دی شفافیت پر باندې دوم رویل ایسو چی مون لس کال بعد هم دی تماده چی دی هر پیسه هر کتاب چی مون را ټول کرده مون که هر چا تا حساب ورکو.
د دا هم ویل چې د دوی د کتاب ټولونې پروسه په دې ځای کې پای ته نه ده رسېدلې. لا به هم دې لړۍ ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول به کتابونه راټولوي او د پانتون تر څنګ به نور عمل منفیه ځایونو کې هم کتابتونونه جوړوي. د کتاب ټولونې په دې غونډه کې د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت له هغو تجارانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د پانتون لپاره یې قرباني ورکړې او په سلګونه ټوکه کتابونه یې ورته پیرلې دي. هغه ځوانان یې وستایل چې په وړیا ډول لاس په کار شول او پانتون کتابتون ته کتابونه راټول کړل.
کومو دوی ته ما وویل چې شاید ستړیا ولري خو تاسو کمیت حساب م کوئ، تاسو فکر حساب وکړئ. یعنی کتابونه هر څومره راټول کړل هغه دومره کافی دي، یوازې تاسو د فکر خور کړئ. د فکر خورول د موږ لپاره مهم دي. موږ دې ته نه یو خوشاله چې 5000 کتابونه یا لږ تر لږه که موږ په اوسط ډول زر پوچې سل زره پاڼې پکتیکا پوهنتون ته راوړي دي، سل زره مخونه لیکنې دلته راوړي دي. موږ دې ته خوشاله یو چې دوی زرګونو انسانانو ته فکر ورکړي.
وحدت په دې غونډه کې په ځوانانو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د عمل منفیه کارونو د ودې لپاره نور اقدامات هم وکړي او داسې یوه انګیزه ایجاد کړي چې یوازې حکومت نه، ولس هم مجبور او مکلف دی چې پرمختیایي او پراختیایي کارونو کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې یو شمېر مدني فعالان راپورته کیږي او د کتابتون لپاره د کتاب ټولونې عامه کمپاین ترسره کوي او په زرګونه ټوکه بېلابېل کتابونه د پوهنتون کتابتون ته راوړي.
دی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په مازدیګر د خوست په لری کلیواله سیمه مندوزیو کې ادبی بانډار تر سره شو. بانډار ته له خوست یو شمیر شاعران او مدني فعالان هم بلل شوي وو. دوی په کلیوال چاپیریال کې دا ډول ناستي ګټورې وبللې. نور له خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
دا ځل د خوست دی ویلری کلی والی سیمه دی ویلرغونی کلا د لویدری برج تر څنګ د ځوانانو، فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون د سړبن ادبي ټولنې په بلنه یو ادبي دستوره جوړه شوې وه. یاد ادبي ناسته او مشاعره چې د خان مندوزی په کلي کې د جمعې ورځې ماسپښین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناسته ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ او تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولیدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستوري ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بندارونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعرې دي، ټولنې دي، کله دلته دي، کله هلته دي، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چېرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې، نیم جرب ځمکه، 15 ځمکه، 3 ځمکه د یو فرهنګي مرکز دپاره وخت کې، زه فکر کوم چې دا به د منځویو دپاره، د خوست دپاره او د سړبند ادبي ټولنې دپاره ډېر لوی کار شوی.
په دې ادبي دستوره کې کرکتونکي فریدالله قربان هم د خوست ادبي پرمختیاوې وستایلي. فریدالله قربان ګډونوالو ته خپل یو شعر هم واوراوه.
خدای خودی وکړي له غباره چې مولار خالی وي، نور مدا ژوند له زړه خوړونی کاروبار خالی وي. او د بلتانه د کیفیت تصویر د هم وګورا، لکه چې شپه وي، خلق تللی وي او خار خالی وي. ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دي. یو چې الفاظ نه وي د شعر، بل څنګ لیار خالی وي.
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر صدارنګ دي د ستوري ګډونوالو ته ولوست.
زنګېګم او زملمې کدی تپه تیاره ده، تاب نه لرم و هم لاس او پخې. تپه تیاره ده دا زړه مې د سینې څخه بهر وي، پدرازاوی د خدای د پاره مرزه د شپې ته پتیاره ده.
مدني فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخاره ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم پتی توګه وړاندې کړ.
له نظره چې دیار يم وتلای، لکستورای لمدار يم وتلای، ستا د ظلم له هجومه نو ویریګم، ابراهیم يم علینار يم وتلای، او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم، کد ژونو لکتار يم وتلای.
قیمت ولی دلباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستيال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم په دې توګه وړاندې کړ.
ته هم د ډېر غریبۍ را سره پاتې نشوې، رانه بې قدره شوې ځواني را سره پاتې نشوې، چې وخت د ګټې وو لاسونه به د غبرګ جګول، اوس چې تاوان شو په سیالۍ را سره پاتې نشوې. دلبازا ما خو جرولې د یارانو له سر، بس دا سبب و چې روپۍ را سره پاتې نشوې.
د یادونه ورده خوست د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدونکي له پخوانه د شعر، هنر او ادب مینوال دي. ترڅنګ خوست غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري. د ژمي په شپو کې اوږده نکلونه، د لغاتو مقابلې یا شورۍ، غرنۍ سندرې، ملي نندارې، اتڼونه او نارې هغه څه دي چې د خوست د سیمې کلتور مشهور کړی دی.
مامی چی دیش پی تو کلو نواوری امونداشی، خوروک نشی کلای بطاشی، پیوه مره مراشی. دیوی چی ملا نیم دی مری نچشت وایی.
دلیمده دمیاشتی پا دیر لسمه نیتا نمیالی شاعر، لیکوال، فولکلور پو او مارخ پروفیسور صاحب زاده امیدولا در نره استرگی پتکلی. مروم صاحب زاده نه اویا کالمخ کی د پښین سیمې په فیض آباد کلی کې زیږیدلی و. د پښتو په شمول په 500 ژبو یې شاعري کوله. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې تدریس کړی و. ارواښاد صاحبزاده د ژوند زیاته برخه لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي او ګڼ نور ناچاپ دي. مرحوم له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. دلنده د میاشتې په دیار لسمه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل څو کاله پخوا مفصله مرکه ورسره کړې وه. تاسو را بولم د دې مرکې اورېدلو ته.
سبزاده احمد الله صاحب، ستاسې له نامه سره په لر او بر کې پښتانه آشنا دي، خو بیا هم که د خپل ژوند په اړه لومړني معلومات که زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
1908 زما د عیسوي تاریخ پیدایش دی او 1450 د هجري دی. د زوکړې ځای د فیض آباد کلی، یو میل یا سوا میل د پسین بازار څخه مخ پر سویل د کوټي خواته چې راځي دالته زموږ کلی دی. ابتدایي تعلیم مذهبي تعلیم عربي فارسي پر خپل والد مرحوم مغفور ما اوخی او په 1928 کې چې د پاکستان د جوړېدو او تاریخي کالو زی سکول ته ولې ژله مترجم مخه ما د تحقیق ډیر څه لیکلی وو. فارسی او عربي ابتدایي کتابونه مستلی وو. نو په دغه ځای ډیر شوم بلور می وزو وغه د لمړي سن په خاطر لسم پورې من نه کاله ولګول. اول دویم سن په دوه کال په یو کال پاس کو. هندوان سکان لار سره په جماعت کې په دویم کې په 1928 کې دویم تر اول دویم درنګ په 1927 کې دا مې په فرست ډیویژن کې بیا مشک پاس کې په 1950 کې بیا عالم د کوټ کالج ته چې وزنای کالج جنن سبا وخت ساينس کالج وای دا زری فوستر کې څلور کال وو. سیدم بی ایم په 1950 کې وکړل. په بی ای کې متاسفانه زمانه مرونه په دالش کم رارو چې زه د سلیمان یو قسم لیون ټاپ پر مابند کده ارزوان خاصه چې یو څو د وسواس یو څو د لیون ټاپ غلبه او شاعری من ډیر کول نو راشیان ګرته دمو کمره کې مزره نه غوښتل. بس مې داس پر ځان اعتبار و چې ارس الان کې د بی ایستما ایشې و په انګریزي من نور تکلیف. بیا زما استاد ان رومان رسیول چې د سوابي پرنسپل سو د سرحد هغه وخت وان یو یونټ رو بیا د دې چې وان یونټ ما څه بیا ته بیا دی خاطر راغ. نو هغه دی نام له کو سر د مشوره سره چې دی رایټر د دې مشوره دی زما استاد د تاریخ ډیر قابل سره هغه زما کاپي ور سره یو نه خطر ګوزار کوان زما کاپي خو شو د انګریزي نوټس د بی ای ما په انګریزي کې لیکلو دا بی ای ما وکړه. بیا مې پر شخصی توګه باندې اوله ایم ایم په درش پته کې د اردو غو وکړ، د اردو لیکچر ولګیدم په دغه کال. بیا مې په څلور شپته کې د عربي ایم ای وکړ، هم په دوهمه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې، اردو هم په سیکنډ ډیویژن کې. دا په دوهم پنځه شپته کې مې د بل کال د فارسی ایم ای وکړ، هم په دوهمه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې. بیا مې په اته شپته کې د اسلامیات ایم ای وکړ، هم په دوهمه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې. دا ګډي د پنجاب یونیورسيټي څخه چې د غیډیر شدان له یو چت سټانډرډ دی. نو بیا مې ایم ای تاریخ او ایم ای سیاسي چې پولیټیکل ساينس ورته وای په 1900 اویا او یو اویا کې دواړه وکړو. بیا نو چې زه لیکچرر ولګیدم بیا دا څنګه چې د دوی کار دي قوانین دي دغه سره برابر بیا لس دولس دیارلس کاله بعد اسسټنټ پروفیسر شوم بیا اسوسیټ پروفیسر شوم زه متقاعد پروفیسور یا ریټایرډ پروفیسر یم په پښین کې په 1950 کې څلور کاله قبل از وخت ما ریټایرمنټ واخیست
او دغه تر تقاعدېدو پورې مو د عربي ژبې د استاد پایس وظیفه ترسره کړه که یاد
یو خو نو چې کوم به ما لوست ورته کوی نو ما به عربي ورته ویله کله کله چې به څوک دوم اردو مې ورته ویله اول څلور کاله خو مې ورته ویله اردو بیا مې مضمون بدل کړي د اردو څه مې په عربي کې بدل کړي دا خو زده سوې زما سرکاري ملازمتونه وو ده
که دا راته وایست چې په څو کلنۍ کې مې په لیکلو پیل وکړ او آیا په هغو شپو کې خو دلته بیخي کم خلک وو چې هغو لیکاو د دې سبب څه شو چې په پښتو لیکلو مو پیل وکړ
د پښتو لومړی لیک ما په 1955 کې هغه وخت وکړ چې زه د ډیګري کالج کوټي لوستونکی وم چې نن سبا غته ساينس کالج وای نو هلته زما یو استاد و خیلی زیده کې مرحوم چې ډېر فرما مهربان هغه ماته ویلي ولته په پښتو کې مضمون لیکلی سې هو ولته یو مضمون وکاږه ما یو مضمون ولیکئ د پښتو موجوده شاعران چې اوس هم به طور یادګار هغه یو نیم یاد به مخه مضمون زما د مقالاتو په لومړی یاد وایم مجموعه کې شامل دی او چاپ دی غالبا زما د مقالاتو لومړی مجموعه چې د پښتانه شخصیتي دویم چې د کړک شکای دی په دغه کې په یو مجموعه کې هغه شامل دی نو بیا په هغه کال ما د اردو لومړی مضمون ولیکئ کوم چې شعر او شاعري ده د پښتو شاعري ما په 1955 کې چې زه د نم لوستونکی وم هغه ما شروع کړ بیا به چې تر څو چې زه په کالج کې کوم هر کال به مې یو د پښتو مضمون لیکي د اردو مضمون به مې لیکي په دغه شپو کې کوټه مجله ختم شوې وه په 1955 کې د یو چا او چا سي کلکشن سته ما سن سته ما یو دوه درې غني د خان شهید عبدالصمد خان د زوی ډاکټر حامد اسکزی چې زما د ګلستان د اووم جماعت شاګرد و دا هغه د لاسه دوه غني راوتلی وې هغه بیا ما لوستی وې نو دا وخت بیا تازه تازه په 1955 کې د فضل احمد غازی رساله ګلستان راوتله په اکی معلوم لري مضمون ولیکي د پښتو مضمون نو رساله مجلې د کوټ څخه نه راوتلې یو کال دوه مې ولیکلې دوه درې مضمون هم چې په کې د لیکدود مسله ډېره توده وه خان شهید چې د غزان له لیکدود ما د هغه مخالفت کړی و قسم زه د دولسم لوستونکی وم د کالج او طالب علم نو ما دا جرأت وکړ دی ډېر لوی سړی نوم دغه یو یکی و نقطه نو هغه مضمون ما ولیکي په شو کې زما استعداد هم د غمرو دا نو زما لوی مضمون ما شاعري په نن صنف کې شروع کړ شاعري مې جاري وساتله د پښتو د اردو شاعري مې یو کال دوه درې بعد پیل کړ بیا مې په 1988 کې چې زه په ژوب کې لیکچرار وم اووه کاله پرله پسې واوسېدم د عربي د لیکچرار په توګه بیا چې کوټې ته راتلم نو دغه زما ډېر یادګاري زمانه دلته ما د فارسي او انګریزي او عربي فارسي مخکې په 1988 کې انګریزي او عربي شاعري هم په 1988 کې شروع کړه بیا په میګزینانو کې زما پویمز د انګریزي غه چاپېدل عربي خو چونکې د شی نه و نو هغه ما نه چاپول اوس اوس دوه کاله مخکې ما کتاب چاپ کړی دی رګي ګل په هغه کې زما د اردو شاعري مجموعه هم ده هغه مجموعه ده ټوله تقریبا 200 مخه او په هغه کې 15 صفحې زما فارسي شاعري ده او 15 صفحې زما عربي شاعري ده او 15 صفحې زما انګریزي شاعري ده
او په پایل کې چې به تاسو شعر لیکلی یا به ما ادبي کارونه کولای په هغه وخت کې یو ادبي ټولنه ساسي وه چې تاسو سره راغونډېدلاست او ادبي حالې دلې مو کولې
زموږ په زمانه کې زه چې د څلور کاله په کوټ کې اوسېدم په هوسټل کې نو د ما سره دونی وخت نه و نه زما د توجه د خپل د هر ورځني لوست څخه پرته و علمي ادبي شیان ته کېده نه داسې خاص ټولۍ و نه داسې خاص انجمن و چې و هغه نیمي سیاسي خلک و هغه باندې خلکو څه داسې ګوتې مشلې وې چې و هغه ته نزدېکت هم چې ولږ ګران کار و بیا نو دا و چې ما تر 1988 پورې چې زه ګریجویټ کېدم نو ما داسې بیا د کالج د میګزین د ادبي سرګرمیان نور سرګرمیانې په ښار کې یاده باندې نه وې نه ما ساتلي دي که به وې خانګي کورني شیان به و هغه به م کول خو ما د باندېني په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1988 کې د فضل احمد غازی صاحب د جیل ته د تک سره بند سول. بیا په 1961 کې ولس مجله چې د حکومت وروته چې پیسې به مور کولې او مرسته به څلور روپۍ د یوې فن پارې را کولې، 25 روپۍ د غزل او څلوېښت د مضمون. او 1963 کې چې خاص نمبر وو پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع هغه شپو کې دا یوه ضلع وه. بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو، بیا په ډېر زور شور سره رالو. بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا ډېر څلوېښت داسې مضمونان چاپ. بیا شاوخوا په کراچۍ کې په پېښور کې بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو، د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو. بیا د کراچۍ څخه په آخري پړاو کې د کوچي د پټي پښتانه هغه به هر میاشت زما مضمون چاپاوي. بیا هغه د پېښور لیکوالو هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دادا بلوچای پښتون د یو سړی دی د دغه سره مرسته مه کوئ. نو هغه فیل سخاره کوي هغه بیا بند کړ. موږ نو څه کولی شو؟ موږ به زیات یو زر روپۍ په کاغذ کې نوټ، موږ هم د مولا دغه سادهګانو زر روپۍ نوټ هم په لفافه کې بند کړي، ورسره کولی شي دی ورسره کنده ورسره دی میشه ور هغه دی بلاړي شي. یو وار دوه هم دا چمک جعفر خان څنګه ځای ډېر تکړه سړی و، د زرا ورپی چنده ورکړه ډیر سالیت.
الله سب د 50 یاد شپته په لسیزه کې چاغه وخت از دلته لیکاو په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو
ډیر کم خلګو په مشرانو کې د فضل احمد غزي هغه خونیم کوشته سره یو فارسی مادری ژبه خبره دغه دغه د پښتو سره د لیون ټوب تر حد شو کو یا دغه ضرورت وي شو کو یا سیاسي غشتنه ورته چې هغه کوي. او ګلستان هم د خنشي د وطن کلی نومې پرېښي دغه د بازار خپل رساله ان کې ادبي رساله ګلستان نشي کېدای. تر دا د مخ سلطان محمد صاحب یو ځینای سره یو چې په 1950 کې هفت روزه ورځنی هیواد راوستي نو کالج ته راغلی و سلطه زه خې پېژندلم. په کالج میگزین کې زما یو پښتو بدله ویلې او غزل ډېرې خوښ شوې وه. په غمو په اندېښنو سوم اوس سړی په ظاهر مې ژوندی کنه مړی دا یو شعر مې یاد. نو ول سبزاده صاحب ته ډېر ښه شاعر نه درې روپۍ ما وکې کالج بس پن زه بیا غړی سوم. بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول بیا وو دا سلسله چلېدله. ورسته زما یو لوی اخر د تصنیف د تالیف دی. ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې وو بولچالو مو ګرامر مو په 1965 کې لیکلی، په 1965 کې چاپ کړی وو. بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی، ور په واټه کې یو ور په درو نیو کې اوس درېم ایډیشن او ختم دی. نو بیا دا غبال یو ډیر په تونج سره زما دا لړۍ روان سره زما د تصنیفاتو د تالیفاتو ما په دا غوالې کوي چې په ژوند کوم شش اسور مې ولیکي تاریخ کاکړی لنډی مې ولیکي چې په 1965 کې یونیورسيټي بوکې جنسي مې په ځل باندې خدای وبخشي هغه را چاپ کړي. او ډیر ارزانه د گچی جلد په 2 روپۍ کې ماته شپې کارځانی او 1500 د وخت 1500 ما تر بیا ما د غروڅو کې سړای بدلی په خپل کتابت په خپل چاپ کې په دې ما باندې کې ماته پښتو د وایي ټوله نشین جوړه کړي. ای لومړی مارچ 1900 نشبته هغه کې یو دوه ملګری را سره هغه کې به موږ پر شیان لیکل خپل زړه خروش ولی چې پیسې هم نه وي او چاره لیکلم نه دبل د مخالفت خطر هم و. نو موږ به په خپله دا کتابت کړو. نو صابر صاحب وخت چاته ویلي ول دا کتابت څوک کوي؟ ول دا خپله کوي ول عجبه ده کله کله به ما غاښ په جګاوي.
سبزان صاحب په هغو شپو کې په 2500 په شاوخوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او حسین کمال خان په ګډه استله او د خان شهید استقلال اخبار چاپېده. په هغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډېر سخت بندیز و. آیا تاسو هم کوم ستونزې وي په هغه
مذہبی کورنی فردم کالج ترالم او بل دا او چې د ازادي ورسته اول شپږ وکولن اول مسلم لیگ حکومتونه چې واغو سختي درلودې د پښتو لپاره بیا کرا کرا په خپل نه دي چې بیا خلک زړه ورس په خلکو کې شعور پیدا وس. بیا تعلیم چې خورسو ډیر خلک ګریجویټان پیدا وس هغه د انګریزي مطالعه وکړ شه د اردو ادب تاریخ چې وکړ نظر یې پراخ نو هغه په پښتو کې ډیر ښه شیان راوخته ګوته دادي شمیر ډیر کم هغه را مختصو زما په خپل د تصنیف د طالب د روانه مګر چون کې د مر سره د ام سره څنګه تر چا په ورسو
سبزان صاحب په غوش پو کې زموږ په دې سیمه کې د ډورنډ کرښه د خواته په هغه سیمه کې بادشاه خان او کاکا جسونو په روسیې نو نور او دلته خان شهید او ملي سیاسي مبارزه کولې آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیستې ده کنه کوم نه اخیستې فکری لچا سره تړون درلود کنه
دوی وجوي چې ما عملان په سیاست کې برخه اخستل نه غوښتو یو خداوي چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک دا خلک داسې وو لکه تور پرنګ چې پر لګېدلی چانې د کتن سرته کولی او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو د بادشاه خان سره د خان شید سره پښتنه مسکوله هغه زمانه کې خان شید مسلسل پرلپسې په جیلو کې وو په 1950 کې تر 1980 پورې خو مسلسل لس کاله په جیل کې وو د غزمر د شعور او د هوښیارۍ او د بیداری زمانه وه نو موږ د سره هغه ملاقات نه کېدی بیا هم دلته هلته یو وخت پیو اول لومړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي د چون د مخه د یایا خان د چون د مخه د یونر تر مسجد د مخه 1900 اپریل کې د جلسه وکړه نو موږ ورلو باقاعده د خان شې سره وړو کې خپل تعارف مو وکړي دویم وجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې د یغه ډیر خورونه لري یو قسم کنداسي سیاست یو قسم شایلاسی سیاستی یو قسم نظریاتی سیاستی نظری یو قسم عملی سیاست عملی سیاست خو په دغه مادر ټول چې یو خدای تور کوټ په دپور مسلسوی د حکومت ته خواوسه چې خلک دوته نږدې نه سرته داخل کوته بدنامه بس چې پلانکایو ګرد پلانکی باندې پسیو دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم د پاره دا سخت قوانین دي د انګریز زمانه تنن هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نه غړی جوړېدای شي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخستای شي البته سیاسي غونډې ته ورتلای شي پبلک جلسې ته ورتلای شي وینا نشي کولای سرکاري بیان سیاسي بیان نشي اخبارات ته جاری کولای ولستلای شي خپل رائے کومول شي د اوټ استعمال کولای دا یو دا وجه دویم خپل زما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي دا او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلې وو د ادیب دپاره د شاعر دپاره د سیاستدان دپاره د حکومت د خلکو دپاره تاسو به حیران پاتې شئ چې ما په 1945 کې د وخت وزیر اعظم سوروردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خط واستاوی ساده چې دغه د ملک چې د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی تیدای کوي دا د 1945 داکسي اوس خندار عزیز چې زه د ادم ماشمتیا کارون کول هغه اور سیدی یا نور سیدی ما ولې هغه ما وګ خپل ریکارډ سم وساتی چې اله احقاق حق مې وکړي ما ګو د حق خبره ورسول چې دا شته کوي دا غلطي دا په اسمبلی کې داس کوي دا بدخرسي او دا غریبان سر چې بد کیږي دا شیان کول
سبزان صاحب د لارو بر د پښتنو د بیلتون په اړه ستاسو نظر څه دی چې پښتانه د ډورن فکر سره ویشل شوی دی په دې اړه ستاسو نظر
دا باندې زما نظر یو خو د سیاسي خلکو نظر دی یو د جوهر نظر د سرسنانو نظر زما نظر د جوهر نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زه چې د پښین یا د کوټ پښتون بولم پر ما باندې د لار او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شیرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي ناری هغه ناری عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرد راولار په یا افغانستان په مشګټ دا یو لوی پښتونخوا جوړ شي دا په بیا ساحل ولري یا نه به ولري برته به کشور کې شي کای جنگونو تس دریاب نه لري نو څه फायदा وی یو لس په بل لس تپټی چې ته مور چې په غټ سي مر دریاب نه لرو نو مر چې دا دلی پراته یو مر چون کې د سره کال څه زمر ثقافتي زمر کلتوري زمر ذهني مر تعلیمي کوایف داسې وسیدل چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اید دلته یو شی کې دای سي د غزه همیم هغه بیا انتظامی مشکلاتي چې موږ په شور سره یو څه پس چې خبر پرته خو دا دی بیا به خبر تین تاسو بیا به لوی پښتون خوښ
صاحب صاحب په 15 پته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وا په دې سم کې په نورو ژبو کې شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوی دی په هغه سم کې او په دې سم کې آیا تاسو په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1915 پته د جنگ یو دم ورسته میاشتې بعد چې موږ به د کندل رونا لګولې او زه په ژوند کې ما نظم ولیکي پښتو کې نو ولیکي اردو کې مو ولیکي پښتو کې ولس کې ډېر خبرېدل ډېر چاپېدل رساله و نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله و نو هغه کې به ما هغه ولیکي او دا هغه نوم مکشه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفته روزه یو هفته ایز اخبار راوتی اواز پښتون هغه د میرزر خان مندوخیل چې د ژوب اوسیدونکو یو التیا کارخانه وی یا کاروبار و غټ سرمایدار و دا هغه رئیس تل و دا غیو ډیر لایق فایق سړی ایډیټر وو یوسفی وسر لګیدی سینو می وسر زیر سو هغه بس ما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی پسرو پشته سی هغه ما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې داترا شاعری ته مزاحمتی شاعری وای نو داترا مزاحمتی شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډیره کړې ده یو نظم د کشمیر په باره کې کړې دی عمر از ما مجموعه کې شامل دی
او په هغه وخت کې د 15 پته د جنگ لپاره یا د کشمیر سره کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتنو شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنې کولې
زیاتره شاعران د پښتون خواو د پېښور د سیمې دغه راتلو د لیکون کې دغه خواو او موزه ما غوته به کړي بری منی اډر باندې پیسې ورلږلې دلته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد صابر وو یو سلطان محمد فانی مرحوم سلطان محمد فانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 902 بیا کې ویني کای کړي وفات سو ډیر لایق فایق سړی وو فنځه وو فانی به تور تخلص استعمالوي د پښتنو تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اچا مخه ماته را کړو په 1955 کې چاپ کړو
او په پاک کې چیر ستاز د چاپ سو کتابونو کومنظم د کومنصور اثر د هغه په اړه معلومات راکړي
فلاند څوک به دا وایم چې زما د چاپ سو کتاب دا وخت کتاب دوش پته چاپ دی درې تر چاپ لاندې دی دا 15 پته اسی مسودې زما غټول چاپ نه چاپه سل خو دی تر سل څه زیات دی په دې کې لوې برخه پښتو ده تقریبا 15 پښتو ده 15 ډیر اردو دی او دا نه دوی انګریزي دی درې څلور 15 شپږ عربي دی چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بده شي کړی او څلور 15 د فارسی دی پکې یو د میا صاحب کتاب دی کتابات روحاني یو کتاب درود دی هغه بلچا دی ما ما دی بچا په لیکره ما چاپ کړی په یعنی فارسی او په فارسی کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دی بچا د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ما مجموعه یو بل کې چې ما څوارې ذکر وکي ما شامل کړی دی
او کوم څه دغه ناچا په سار مجای د بیخ بشپړ دی چاپې دوه ته تیار دی
یاره 15 شفر مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دی او بیخ بشپړ دی چاپې دوه ته آماده دی تیار دی خو زه ګورم چې دا تر سړی نسته یعنی سره د دې چې زه پښتون یم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخیری و درې څلور 15 کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګګل یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دی دا یو څه زما کم ترجیحات دی باقي درې څلور یو هم څه ځ ژوند یم خلای مات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا شي نور نه دي خپل محور پنشن څخه څه خاوې 15 زر او کوم هم کار کړی تر چا په اجر سوال زما چاپه چې د ګران دا به سړی کاغذ ارزانه ورګي ډیر ځات ګران کاغذ بنو
او ورستی پښتنه دا د پایک کدار ته وایست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرش دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بیلمۍ کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته پیغام لرئ څه وینا ورته لرئ
زه ځوانان ته وایم چې یار ځان وپېژنه بیا خپل پیدا کوونکی رب پالونکی رب وپېژنه ته عصري تعلیم حاصل کړه ته ساینسي تعلیم حاصل کړه ته پر مخ ولاړ شه ته ښه لیکونکی ولوله ته ښه شاعران ولوله ته ښه اخلاقي اقدار خپل کړه ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم حاصل کړه واجبي تعلیم چا کوم ضرورت دی دا تر هغه وروسته به ته دنیا د هیچا څه پاتن پرمختګ دا دی چې د عصري علم حاصل کړي ساینسي علم دې حاصل کړي په پټو سترګو دې چې په چاپ سینې دې بس
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
ورمه جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګه خې نقل راوړای دا وایي دا نقل می په دوه دلایلو خوښته یو دا چې خپل پیغام لري او دوهم لاند او راټول دی اضافي جملې نه لري نو راځي وا باورو چې کڼي چونګه ته څور پیښیږي.
دوی چونګه د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه. دوی پکې کندې ته ولوېدلې. دواړو هڅه وکړه چې راوخیجي، خو کنده خورا ژوره وه، خورا ستومانه شوې. ملګرو یې ورته وویل راوتلی نشئ، ځان مه پازابوئ. مګر دوی یې خبره ونه منله. د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته، ځان مه پازابوئ، مرګ ته ولې بې تکلیفه غاړه نږدئ. دا یوې چونګښې هڅه بس کړه. مرګ یې نږدې ولید، زړه یې واچاوه، مړه شوه. مګر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ. په دیوال بلکه شوه، وبښویده، بیا به یې زور وباهو، بیا به ولوېده. او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګښو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره، ځان مه پازابوه، مرګ حق دی. هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیار وه، ځان یې په تکلیف نه کړ. مګر دې خپلې هڅې کولې، په سلګونو ځله وغورځېده وپرځېده، او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي. نورو چونګښو ورته وویل زموږ خبرو ته دې بیخي اهمیت نه ورکوه. دی ورته وویل زه په غوږونو درنه یم، اټکل مې کاوه چې شاباسی راکوي، هڅوی مې.
یو وخت په شعر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شعر کې څوک کوم خوار، بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظهیر کس یادوي، دا هغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي، نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو؟ که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی. په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د استورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پیژندلی شو؟
ډېره مننه ومن صاحب. مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي، او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مووی چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي، او هغه بحث مو تر اسطورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنی څه. موږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي. که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه، کوم مزي غځېدلي، دا د انسان د حواسو. موږ د بیرونی نړۍ وینو، اورو، یې لمس کوو، یې بوی کوو، یې او یا ځینې شیان څکو، پیښي ګورو، حادثې ګورو، ژوند ګورو، انسانان ګورو، ټولنه ګورو، ټول طبیعت ګورو. زموږ نه سوا چې څه دي، دا ټول موږ ګورو او حس کوي، د خپلو حواسو د لورې جذبو. کله چې د بیرونی طبیعت، بیرونی پیښې، حادثې او دا ټول زموږ نه غیر چې څه دي، دا ټول زموږ د حواسو د لورې جذب شي، دغه ممکن زموږ په ذهن کې وړ وړ عکس العملونه راوپنځوي، او یا وړ وړ عکس العملونه په موږ کې پیدا کوي زموږ د ذهن لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکس العملونه چې موږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو، دا ټول عکس العملونه عواطف دي. مثلا که موږ په خپل بیرونی محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي، موږ یو اړخ ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې. مثلا موږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي، په موږ کې د مینې عکس العمل راپارېږي. مثلا کمون ناکامیگو یا یو چرتا خپل هدف ته رسیدو پمون کی مایوسی را پوری او کا خپل هدف ته رسیدو یا کوم خوشحالی ګورو مون خوشحالی ګو خاندو دا ټول په خیرنګ رنگ زمون غوسه زمون مینا زمون زلسوی زمون مایوسی زمون امید او دا دینسون ټول ذهنی تولیدات ذهنی اکسلمرونه چې دی رنگ رنگ پیخو دی محیط او دی چاپیریال دی رنگ رنگ حوادث په مقابل کې راکاریږي دا عواطف دي ممکن کله کله دی عینی پیخو نه راوپاریږي کله کله دی ذهنی پیخو نه دا سم کېدای شي چې مونږ په یو تیاری کې ناست وو په تنهایی کې په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زمونږ یو ډول عاطفي برخورد راوپاریږي یا وژړو یا وخندو یا وای وای وکړو یا شعر ولیکو یا په هغې پېښې پسې خفه شو یا خوشحال شو د هغې پېښې په اړه زمونږ یو برداشت راوپاریږي دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې کا یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کوي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړسوای او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکسالعملونه په عواطفو کې شامل دي او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکسالعملونه په یو شعر کې راغلي وي موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه په دې وطن کې وو همدغه سوده کار سرونه په دې شعر کې غم مدار ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون د نیمې لارې مل نامرد ژوندون د شعر کې مایوسی او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب شعر دی چې زوال خدای قبر کړي په روی د ملایکو شیطان نه خرمسته وګډېدلی په جماعت کې دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا پر راتلو شوم د دیدن نه محروم د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکسالعمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی غرور مایوسی او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو کب ته وي خوږې د سمندر وبه دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس د هجرت یو حس دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې په چاپیریال کې او په طبیعت کې پیښې ګڼې دي حوادث ګڼې دي ابجکټونه او سبجکټونه شان ذخیره دي همدغومره زموږ عکسالعملونه او عواطف هم ګڼې دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی وړی وي او یا به مینه راوړی وي موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي ده. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که موږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې موږ مخکې یاد کړل حتی که ساتیر پکې وي او که هر څه پکې وي کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوندونه کوي ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کرکتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا ده چې شعر باید د یوې داسې شبې زیږنده وي د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پېښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکسالعمل ښودلی وي او د هغې نه وروسته همغه عکسالعمل یا په همغه شبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تېر شوی وي او بیا په شعر وختې وي. که چېرې د شاعر ذهن د هېڅ پېښې په مقابل کې عکسالعمل نه وي ښودلی او دای د عکسالعمل په خلا کې تصویرونه جوړوي دغه تصویرونه به هر څه وي ډېر به ښکلي وي ډېر به نوي وي خو کله چې د دې تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده کېدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوندونه کوي او ډېر دغسې شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب د خیال او عاطفې ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا
او دا خبره ز د مولانا روم دی یو مهم شعر دی چې او هغه باندې تشریح کیدی شي چې اب در کشتی هلاک کشتی است لیک اندر زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې کچيري غوبه د کشته لاندې وي نو د کشته د تګ او د حرکت سره مرسته کوي او کچيري غوبه د کشته منځ راشي نو کشتی ډوبوي او د کشته د غرقېدو سبب کیږي. عاطفه د شعر د نور او عناصر سره د تخیل سره د فکر سره او د اهنګ سره دغسې وړي کړي. کله نور ټول عناصر د عاطفي کشته ډوب کیږي د نور ټول عناصر د اوبو غونتې دي دوی باید د عاطفي تر پچایې لاندې دغه نور عناصر په شعر کې بریالي شي او د عاطفي مری خو پکې او یا عاطفه د عاطفي کشتی لاندې کی د کېدلې شي چې شعر ژوندی پاتې نه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلات او د هنګ اوج باور خو په غوښرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري د خلکو په زړونو په ذهنونو کې بچنګ نه وي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسو پام کوئ ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او هنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر دې اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلاش چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی. او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور ارو مرو مرور د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاس بری ده. غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته. خو چون یوه عاطفي تجربه به کېده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نقش دی. او هغه لومړنی شعر ما ندرتن لچار نه دی اوریدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفې نه ډک وي. هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسو د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم دښمنان مې کوي مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګا عاطفه ده د تصویرونو د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب د سرو شونډو سا وږمه شوه د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه. په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیهي اړیکه د سا او د وږمې ترمنځ تشبیهي اړیکه دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي دا تصویرونه تشبیهات دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي. د عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته ده. په لومړي شعر ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې دغه عاطفي صبغه ډېر دی او د دوی په شعر کې د عواطف او عطف پراخ دی هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزورې وه په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره وراچولې د ژوند یوه تجربه یې پکې ورشریکه کړې. معنا ده چې یوه عاطفه یې پکې زیاده کړې او د حافظ شهکار شاعري ورنه زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.